د بغلان په ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین سیمو کې دغه شیبه جګړه روانه ده. د برښنا شرکت هیله مندې چې په لاند راتلونکو کې به د کابل د برق ستونزه هوار کړي. احمد شیبریم د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نوریاس نوري نړیوال خبرونه اوروي. نوري صاحب، نو بیا مهم خبرونه څه دي؟
د پاکستان جنوبی ایالت پنجاب هندوانو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکړې چې کولای شي خپل ودونه ثبت او راجستر کړي. لري مخکې په پاکستان کې دا شی معمول نه و. دغه راز د بریتانیا صدر اعظم هم د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره د خبرو لپاره بروکسل ته تللی دی، او د ناتو یو شمېر غړو او ملګرو ملتونو عمومي منشي هم په سوریه کې په روغتونونو هوایي بریدونه غندلی دي.
مننه نوري صاحب. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، یو یادونه کوم. دغه د ودونو د راجستر چې هندوانو ته په پاکستان کې یو ځای اجازه ورکړل شوې ده، په دې اړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي، خو کورني خبرونه له ناجي صاحب څخه.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د هرات له زندانه د ولسو خزو په ګډون 113 بندیان خوشی شول. ټاکل شوی چې تر اتلونکو اتو یا نه ساتونو پورې بالا کابل خار سره د ازبکستان وارداتي بریښنا وصل شي، او د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزی سره د هوشمند خرګوټي د تړون سرنګوالې ته د ټاکل شوی پلاوی راپور ورسیدلی، او په دې اړه به یو لړ اقدامات وکړي. که څه هم د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د دغو اقداماتو یادونه ونه کړه، خو وی ویل چې له اداري فساد سره مبارزه د افغان حکومت لومړیتوب دی، او په دې برخه کې به خپلې هڅې جاري ساتي. له دې وړاندې د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزی سره د هوشمند خرګوټي د تړون سرنګوالی ته ټاکل شوی سیرنیس پلاوی وویل چې په دې تړون کې ډیره ملامتي د ولسمشر پخوانی حقوقي سلاکار ته متوجه ده. دوی وویل چې د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدی له دفتره داسې مکتوبونه تبادله شوي و چې د قانون سره یې اړخ نه لګوه. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې تر راتلونکو اتو یا نه ساعتونو پورې به له کابل ښار سره د ازبکستان وارداتي برښنا وصل کړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ په اتو ساعتو نه ساعتو کې د کابل برښنا وصلو، نورمال کوو، یې هیڅ مشکل به نه وي. مونږ بیا دغه پایا چې چپه شوې دته بیرته د سره فاونډیشن جوړو، او د سره پایا جوړو، او بیا برښنا سره وصلو چې دا وطنوال ته نه محسوسېږي.
د بغلان د ډنډ شهابالدین سیمه کې له ازبکستان کابل ته د وارداتي برېښنا بهیر له نږدې شل ورځو راهیسې د جګړې له امله پرې شوی، خو د برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې دا برېښنا به ډیر شر وصل کړي. د هرات له زندانه د ولسو خزو په ګډون 113 بندیان خوشی شول. د دغه ولایت د مرکزي زندان مدیر عبدالله عزیزی رسنیو ته وویل چې دغه کسان د ولسمشر غنی د دوو فرمانونو په اساس خوشی شوي دي. اوسمهال له 3000 څخه ډیر کسان د هرات په زندان کې د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان دي چې شپږ دېرش ښځې دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل شوي، او اته نور ټپیان دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان ځواکونو د تیرو څلورویشتو ساعتونو په عملیاتو کې همدارنګه په بغلان او کندوز کې وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وختي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اوري.
د پاکستان جنوبی ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړې چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا په دغه هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، لومړنی ایالت چې هندوانو ته د کار اجازه ورکوي. د سنچ د پاکستان د 3 میلیونه هندوانو ډیره برخه پکې اوسېد پارلمان غړو پروند غلایه ته تصویب کړه. د هندوانو فعالان ویل قانوني چوکاټ پرته چې دوی خپل ودونه ثبت کړي، هندوانې خزه په اسانۍ د پزور ودونو تختولو او جنسي تیری هدف انګرزیدلی، او هم کندل حقوقو به برخه وي. د نوي قانون لمخې په سن کې له 13 کلونو پورته هندوان کولی شي خپل ودونه ثبت کړي. قانون دغه راز دې ته لاره پرانیزي چې اوسني ودونه هم په اوتومات ډول ثبت شي، خو دغه قانون یوه لانجمنه ماده هم لري او هغه دا چې که ښځه یا میړه له خپل دینه اوړي واده لغوه کیږي. د پاکستان مرکزي پارلمان هم په ورته یوه قانون غور کوي. مسیحیان چې د پاکستان یو بل لوی مذهبي اقلیت دی، خپل ودونه د مستعمرې د وخت د مقرراتو پر اساس تنظیموي. د ناتو یو شمیر غړو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په سوریه کې په روغتونونو او ښوونځیو پرونی هوایي بریدونه چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول وغندل. ملګري ملتونه وایي د سوریه په شمال کې لږ تر لږه په 5 روغتیایي مرکزونو او 2 ښوونځیو کې د ماشومانو په ګډون تر 50 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون دغه حملې وغندلې او هغه له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونې وبللې. بان کې مون وویل دغه حملې د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د هواري پر هڅو سوری غوړوي. که څه هم هغه د دغو حملو پړه مستقیما پر روسیې وانه چوله، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه ډول اعمال د روسیې پر لیوالتیا او وړتیا چې دا هیواد بلدې سره مرسته وکړي چې پر خپلو خلکو د اسد رژیم ظلمونو ته د پای ټکه کیږدي شکونه زیاتوي. فرانسې وویل پر یوه روغتون د قصدي بمباري دا ډول اعمال جنګي جنایت بلل کیږي او زیاته کړه چې د سوریې د رژیم او د هغه د ملاتړو لخوا پر روغتیایي مرکزونو حملې د نه منلو دي او باید سمدستي ودرول شي. ترکیه بیا یو ګام مخکې اخیستی او روسیې د دغو حملو ګرمه بللې ده. کرملن د پخوا په څیر دغه تورونه رد کړي او هغه یې بې اساسه بللې دي. د عراق پوځ وایي یوې هلیکپټر د پلازمېنې بغداد په جنوب کې سقوط وکړ او ټوله 9 عمله یې ووژل شول. د پوځ ویان جنرال یحیی رسول ویل د روسي سخت می ولس هلیکپټر د تخنیکي ستونزې له امله راغورځېدلی. د هغه ویل دوه پیلوټان او و پوځي چارواکي په دې پیښه کې وژل شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په بروکسل کې د اروپا د پارلمان له لوړ پوړو غړو او د اروپایي کمیسیون له مشر سره په دې هیله خبرې کوي چې د اروپایي اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. کامرون نن د اروپا د پارلمان له مشر مارټین شول سره خبرې وکړې. کامرون ویلي چې دغه اصلاحات بلد سره مرسته وکړي چې په اروپایي اتحادیې کې د پاتې کېدو لپاره د خپل هیواد لپاره کمپاین وکړي. په دې اړه چې آیا بریتانیا په اروپایي اتحادیې کې پاتې شي او کنه، او ترې وایستل شي، د 2012 میلادي کال په وروستیو کې په دې هیواد کې یوه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کیږي. پرون د اروپایي اتحادیې مشر ډونالد توسک خبرداری ورکړ چې د دغې 28 غړو هیوادونو د اتحادیې د ډړېوړې کېدو خطر رښتینی دی. د کرملن مطبوعاتي دفتر وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري. د روسیې ولسمشر لیواله دی چې پر موسکو د اروپایي اتحادیې د لګول شویو بندیزونو په اړه له اختلافاتو ګټه پورته کړي، او د هنګري په څیر له هغو اروپایي هیوادونو سره چې تر اوسه لیواله دي له روسیې سره د پخواني شوروي د وخت سوداګري اړیکې ولري اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. د روسیې په یاروسلاول ښار کې د ګازو په یوه چاودنه کې چې د استوګنې یوه ودانۍ ویجاړه کړه لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې 2 ماشومان هم پکې شامل دي. د سیمې والي سرګی یاستیروبوف نن وویل چې تر اوسه وضعیت روښانه نه دی او ښایي تر نړېدلې ودانۍ لاندې نور مړي هم وموندل شي. د بیړنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې 8 ټپیان روغتون ته انتقال شوي. چارواکو په یاروسلاو کې 2 ورځنی ویر اعلان کړی دی. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 2 ساعتونو کې په بامیان کې اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 10 چټې منفی 12. په ګردیز کې هم اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 10 چټې منفی 14. په کابل کې اسمان براک دی د تودوخې لوړه درجه 12 چټې منفی 2 درجه. په هرات کې اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 15 چټې 1 درجه. په مزار شریف ښار کې آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 چټې 2 درجه. په جلال آباد کې آسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 6 چټې 15. او په کندهار کې آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 12 چټې منفی 2 درجه اټکل شوی ده.
له نجيبې زمان په مننه چې د افغانستان د توشارونو د حواله حالې خبر کړو. د خبرونه په دوام به واوري چې په بغلان کې تاوده جګړه روانه ده. د برښنا شرکت ویاند وایي چې دوی هڅه کوي چې د جګړې په ځای کې د برښنا ډنګ شبي پایې ودروي.
تروسه پورې هم زموږ همکاران په 200-300 متری کې عمل ته حضور لري. حتی یو ځل ساحې ته هم دننه شو، بېرته د امنیتي ځواکونو په وسیله ریزنه ویستل شو، ولې چې ډزې پرې کېدې.
د افغانستان په جنوب کې مو بیا د هلمند د جګړې په اړه د عملیاتو مسؤول جبار قهرمان راښخولی.
شخصنا په اصطلاح باندې په هغه شدت چې موجوده وه فعلا راکمه شوې ده.
تېره ورځ یو شمېر پخوانیو مجاهدینو انتقاد وکړ چې په حکومت کې دوی نشته. ځینې څېړونکي وایي
زه فکر کوم چې دغه جمله صرف د یو امتیازګیري او یا بچګیري په منظور استعمالېږي.
په همدې اړه د مشرانو جرګې د غړیو نظر هم در سره شریکو، او د جنوب آسیا د هیوادو په روانو لوبو کې افغان لوبغاړي نن نورو مډالونو ته هیله مند دي.
لوبغاړي د جودو او د بوکسینګ په بکسو کې دوی میدان ته ځي او امیدوار دي چې حداقل درې یا څلور مډال نور هم ولري.
د بغلان په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین سیمو کې جګړه روانه ده. د بغلان والی ازادي رډو ته وویل چې هغه سیمه امنیتي ځواکونه نیولې ده چې په کومې کې د برېښنا پایې وسوال وړاندې کړې وي. عبدالستار بارس وایي د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په سیمو کې تصفیه عملیات دوام لري. دغه شیبه هم جګړه روانه ده. په دې سیمه کې د ډنګو شویو پایو لاري د ازبکستان 250 میگا واټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالې ده. ازبکستان د 2013 کال له فبروري را په دې خوا پر افغانستان برېښنا پلوري. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی مخکې ازادي رډو ته ویلي وو چې کله امنیتي ځواکونه هغه سیمه چې د برېښنا ستنې پکې ولاړې دي ونیسي، د دوی کارکوونکي به په 8 ساعتونو کې بیرته قطع شوي سیمان وصل کړي. د بغلان والی عبدالستار بارز بیا وایي چې د دې سربېره چې له ازبکستانه کابل ته د برق د انتقالېدونکو ستنو په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او د برېښنا شرکت کارکوونکي سیمې ته رسېدلي دي، خو لا هم دا کسان نه دي توانېدلي چې د برق پایې ودروي. طالبانو مخکې دا ویل چې د برق دا پایې دوی نه دي نړولي. اوس د برېښنا شرکت کارکوونکي له درې ورځو راهیسې په دې سیمه کې دي چې کله غواړي دا برق بیرته سم کړي وسلوالې نه پرېږدي. له 2-3 کیلومتره لري سیمه په درنو وسلو ولې او پر کارکوونکو ډزې کوي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د ناټو ځواکونو نن سهار پر سیمه الوتنې کړې دي. خو علي عبدالستار بارس په دې برخه کې ازادي راډیو ته وویل تر اوسه موږ ته داسې رسمي کوم راپور نه دی راکړل شوی چې ویل شوي وي چې دغو الوتکو په جګړې کې برخه اخیستې، خو زموږ خپل ځواکونه دا توان لري چې دا سیمه تصفیه کړو. افغان ځواکونو تېره ورځ ویلي وو چې د دوی د پرمختګ مخه کرل شوي او ماینونو نیولې ده، او طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي دي چې له دې عمل الوتکې بمباري نشي کولی. د بغلان چارواکي وایي چې تر دې دمه د جګړې له ډګره امنیتي ځواکونه د دواړو اړخونو د تلفاتو په اړه څه نشي ویلی، ځکه چې جنګ تود دی. خو دوی ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې تر ماښامه په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. د بغلان والی وویل چې د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په سیمو کې جګړه روانه ده او هیله لري چې نن به د برېښنا هغه ستنې چې وسلوال وړاندې کړي دي بیرته ودرول شي. دا پایې به کله جوړې شي؟ د برېښنا شرکت له ویان وحید الله توحیدی څخه به واور.
ډېر زیات مننه. البته دا ستنې رښتیا هم داسې ده. تر اوسه پورې هم زموږ همکاران عملته په 200-300 متری کې عملته حضور لري. ماشینري سره مکمل ټول وسایلو تجهیزات سره عملته ولاړ دي. حتی یو ځل ساحې ته هم دننه شو، بېرته د امنیتي ځواکونو په وسیله د هغې څخه اغېز نه ویستل شو، ولې چې ډزې پرې کېدې. نو موږ همالته منتظرو دغه دوه ورځو نه زموږ خپل ماشینري او همداراز نور ماشینري په کرایي مو د نورو انټرنیشنل شرکتونو نیولي دي چې هغه هم په موږ چارجېږي. همالته تر اوسه پورې ولاړ دي. تر اوسه پورې د دې زمینه نه ده مساعد شوې تر څو زموږ همکاران خپل د پایې بېخته یا د پایې ساحې ته ورسېږي او د هلکې او کدی نزدیکیږي دا ته پیډه ځکیږي. او هم کوم کلاده نو فعلا هم فکر کوم چې جنگ ډیر شدید روان دی. نو کله چې دا ساحه مونږ ته امن کړی شي او مونږ ته اجازه راکړی شي، مونږ په دوو راوندو کې اول برخه کې د کابل برېښنا وصله وو او په دویمه برخه کې یعنی د استراري په شکل او په دویمه برخه کې به په اساسي توګه په درې ورځو کې دا پایا بیرته مونږ راغو.
مخکې تاسو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له اتو تر نهو ساعتونو پورې به تاسو دا مشکل هوار کی، یعنی مطلب مولا دی استراری برېښنا څخه دی؟
دقیقا یعنی مونږ په 800-900 کې د کابل برېښنا وصلو. نورمال کوي هیڅ مشکل به نه وي. مونږ بیا دغه پیاچ چپه شوې د تا بیت د سره فاونډیشن جوړو او د سر پای جوړو او بیا برېښنا سره وصلو چې دا وطنوال ته نه محسوسيږي. کومو پاتو نه ساتو کوم مکمل د کابل برېښنا وصلو او دغه مشکل له دغه څنګه حلو.
تاسو وی پای ته اشاره کوي دا راپورونه تر اوسه پر لاسه دا نقیز دي کله ناکله د دوو پایو خبره کیږي او کله ناکله د زیاتو
دو پای دي شوارته دو پای دي یو پای ارشه وي دي چې انحراف دونه نه پیدا کړي هغه ځای په ځای ولټ کیږي هغه نیم سات یو سات کار دی یعنی ډیر زیات مشکل نه لري پلیټ ورته ورکړل کیږي او ولټ کیږي او دبل پای چې چپه شوی دی مکمل غورځېدلې د دغه لپاره باید یو استراري پای ورته کینول شي چې هغه تیار ماته موږ ځان سره وړای او په موږ شپږو ساتو کې هم وصل کیږي هم کابل برېښنا نورماله کیږي او پات شو بیا اساسي فاونډیشن چې جوړیږي هغه به زموږ تخنیکی کار دی چې باید موږ هغه ترسره کړو.
ته ویلی سب ک چرته جګړه دوام ولري بل لار نشته چې تاسو د کابل د برېښنا مشکل حل کړئ؟
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوې ده د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستې سل میګاواټه فعلا برېښنا لرو نن یو مکتوب تاجکستان لور ته هم ورکړ تر څو موږ تکا وکول شي تر یو سل اتیا میګاواټه پورې برېښنا د یو سل پنځه تر یو سل اتیا میګاواټه پورې موږ ته راکړي نور به موږ د دې نه ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم روانه ده مخنه مهربانه ده چې کدغه مسیر لګزاند وشي دغه مسیر به موږ د برېښنا ډیره واخلو خو تاجکستان لوري په ژمي کې هیڅ برېښنا نه لري نو هغه د ګوډي په موسم کې برېښنا ډیریږي او تاسو ته فشار ورچل ډیره واخلي یعنی دونه ډیریږي خو متاسفانه اوس هغه هم برېښنا کم لري داخله لپاره په موږ هیڅ خاصه ولای
ته ویتی سم مننه
وړه نه دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان چارواکي وايي په هلمند کې عملیات شروان دي او د غلطه د مخالف وسلوالو خوځښتونه د څو اونیو په مخ کې راکم شوې دي. هلمند له تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان یو له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. په دې وروستیو کې هلته د جګړو لمنه د دې ولایت تر مرکز لشکرګاه پورې ورسېده. په سیمه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو د اوپراتیفي ډلې مسؤول جبار قهرمان وایي اوس جګړې په کمېدو دي. له عبدالجبار قهرمان سره اجمل ان مرکه کړې او په سر کې ترې د هلمند د اوسني وضعیت پوښتنه کړې.
په مجموعي ډول په هلمند کې پرفکتېدو دی یعنې هغه وضعیت چې یوه میاشت دوې میاشتې تر مخه په هلمند کې کمه او قضا حاکمه وه جنګ یو سرتاسري شکل درلودی تقریبا په ټول هلمند کې جنګ خور و د جنګ کچه اوس په اسلامد شپې له طرفه څخه په ټوله ولایت په ساته باندې په یوه دوو درو محلاتو کې جګړه لرو. دا خپله د دې ګواهي ورکوي د دې ثبوت دی چې جګړه په اسلام باندې په هغه شدت چې موجوده وه فعلا راکمه شوې ده.
اوس راته دا وایي چې په کومو ولسوالیو کې یا په کومو منطقو کې لا هم د طالبانو د بریدونو شدت دوام لري او تاسو له مقاومت سره مخ یې؟
په کومه کچه باندې په مرجی په شاوخوا کې بعضې مشکلات تر اوسه پورې لا په اشتلا باندې پاتې دي. څه نا څه د خانشین په استقامت باندې یو محدوده کچه پاتې دي. په سنګین کې څه مشکلات لرو په دغه درې محلاتو کې تقریبا دغه خبره ده د جنګ هغه پوکس یو څه زیات دی. فشار چې خانشین سرحد ته ډېر نږدې دی او سنګین هم د یو ستراتیژیکه نقطه ده چې مخالفین غواړي چې په هغه سیمه کې برلاسه باید وي ولري. مرجع هم هغه یو ستراتیژیک اهمیت لري د دوی هم دا فوکس په دغه دوو درو نقطو باندې دي. نو دغه دوو درو نقطو کې اوس پیلانه هغه خبر د ګایو اوقاتو کې مثلا د جګړې خبرونه هم زښتکي بعضې خبرې پېښېږي ولې نور په مجموع کې په کل کې په هلمند کې چې هغه جنګ په راګر شکل درلودی هغه شکل بالکل اوس خاطر شوی دی. از هغه خبر د پښتنو باندې وځه قرار قرار عادي خاطر روانه.
قهرمان صاحب د څو ورځو راهیسې پرلپسې په دې ویډیو رسنیو کې رپورټونه راځي چې امریکایي سرتیری غواړي په نږدې ورځو کې هلمند ته ولاړ شي او تل تبیر ته ځای پر ځای شي. په دې اړه باندې تاسو معلومات څه وایي؟ د امریکایي سرتیری در رسیدلې دي پرې خبرې او کنه په راتلونکي کې بدرزي؟
تر اوسه پورې خو کې کرنه کوم تر اوسه پورې څو کار رسیدلې دي وسې اوتیدات په سلاباني کداشي راشي هغه هم د مصالح قوتونو سره په سلاباني د دې د تجهیز او د تفصيلات په تابع باندې ودی ته مشورې او د دغه شیانو په اخلاق باندې دې کومکونه وکړي، یعنی په اصطلاح باندې دغه شي امید یا دغه شي کړنه تر کار نه ده لاندې چې یو ځل بیا هم خارجي قواوې په جنګ کې ښکېلې شي او په جنګ کې را داخلې شي.
و موردل چې په هلمند کې د عملیاتو مسول جبار قهرمان ویل په هلمند کې امنیتي وضعیت په شکېدو دی. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او په دې اړه تاسو خپل نظر د ازادي راډیو له نور اوریدونکو سره شریک کړئ چې آیا په رښتیا هم مجاهدین په اوسني حکومت کې نشته؟ په دې اړه وړاندې راپور هم لرو، خو اوس بیا هم د عملیاتو په اړه، خو په هلمند کې نه، په خوست کې. د خوست ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې یو شمېر کسان نیولي دي او وسلې او مهمات یې ترلاسه کړي دي. په دې اړه د خوست والي څرګندونې له خوست څخه د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د سه شنبه په ورځ غرمه مهال خوست والي حکم خان حبیبي رسنیو ته وویل چې د وسلوالو د شپږ کسیز ګروپ سره یو ځای د صبریو په سیمه کې د وسلوالو د درنو وسلو د مهماتو یوه لویه ډیپو هم نیول شوې ده. خوست والي زیاته کړه چې دوه کسه نور اختطافچیان یا سړي تختونکي دي چې له یو عارده ګاډي سره یو ځای نیول شوي، خو دا څلور وسلوال د مهماتو د زیرمې ساتونکي ول چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول.
په درې مختلفو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفو گروپونو اته نفر نیول سوی دي، چې په دغه گروپونو کې دوه نفر اختطافچیان دي چې یو اراده موټر هم ورسره نیولای شوی ده، دوه نفر د وسلوالو گروپونو قماندانان دي چې دغه سره هم مخابري سالا او یو لنور مهمات نیول سوی دي، او څلور نفر نور د دغه وسلوالو گروپونو اعضاء او غړي دي چې هغه دي یو لړزاتو مهماتو سره د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول سوی دي.
خوست والی حکم خان حبیبی د نیول شو مهمات نویات او ډول داس وړاندې کړ.
څلور اتیا صندوقه مهمات چې هغه کې د بیکاز کویاک داشکی نور اصلي مهمات، څلور پنځوس فایره مرمۍ د مزایل دی یا بی ام 12 مزایل دی، او شل فایره مرمۍ دی، دوه اتیا بی پس لګت توپ دی، او یو پنځوس عدد سرګلولې دی هم دغه بی ام 12 مزایل دی. له دغه معلوماتو سره یو ځای نیول سوی دی.
خوست والی د افغان امنیتي ځواکونو د دې پوځي فعالیت ستاینه وکړه او ترڅنګ یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې وسلې پر ځمکه پرېږدي او د افغانستان د جوړولو لپاره د نظام ترڅنګ ودرېږي.
زه په وسلوالو مخالفو ګروپونو، البته هغه څوک چې د خاورې بچان دي او افغانان دي، غږ کوم چې یو ځل بیا هم وسلې پر ځمکه پرېږدي او راسي د سولې پروسه کې، د ګران افغانستان د جوړولو پروسه کې له خپل نظام او حکومت سره یو ځای شي.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی وایي چې د امنیتي ځواکونو دا ډول فعالیتونه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا څرګندونه کوي.
طبعا هر تصفیوي عملیات چې په هر ځای کې اجرا کیږي هغه خپل تاثیرات لري، او دا دښمن ته په ډاګه کوي چې زمونږ امنیتي قواوې کاملا آماده دي او دوی د دې وړتیا لري چې په هر ساحه او هر نقطه کې د خپل خلکو دفاع وکړي.
د یادونې وړ ده، خوست چې د شمالي وزیرستان او د کورمی ایجنسۍ له یو شمېر سیمو سره پر پوله پروت دی، ډېرې سیمې غریزې دي چې وسلوال ورته تګورا ته کوي، خو په ټوله کې خوست د افغانستان له نسبتا آرامو سرحدي ولایتونو څخه حسابيږي.
آزادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې.
آزادي رادیو په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدونکو په ټلیفون په لاین کې را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ، آزادي رادیو د یو ساعت خبري مجله.
بلې، السلام علیکم، زه خان محمد اسلامي اریما د هلمند ولایت څخه ستاسو په تماشم.
مهرباني.
زما نظر دار دی چې په هلمند کې اوس په حال درنه جګړه روانه ده. د هلمند په ټول ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، خصوصا په مرجع نادالی سنگین خانشین کې، او دا کم امریکایي ځواکونه چې و هلمند ته راځي، ځکه مخکم دا د مرجع پور سوالۍ کې په جنگ کې و دغه امریکایي عسکر، دا داسې نه دي چې دوی خالي مشورې لپاره.
بلې، د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. البته زموږ موضوع دا ده چې آیا مجاهدین په حکومت کې شته او که نشته. که چیرته په دې اړه تاسو نظر را سره شریک کړئ او زموږ له اوریدونکو سره بهتره به وي. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. مهرباني. مننه ستاسو نظر مهم واخیست. ده هم د جګړې په اړه زموږ موضوع دا ده چې آیا مجاهدین په حکومت کې شته او که نشته. بلې، بل اوریدونکی هم راخلو.
السلام علیکم،
مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
د مجاهد د هلمند ولایت په سفر په تماس کې ام د ان شاء الله دا چې موږ دشمن زور
بلې دا ټلیفون قطع شو او ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د جګړې پاړه مو د هلمند د جګړو پاړه مو د هلمند ځواکونو د قومندان عبدالجبار قهرمان څرګندونې مخکې واوري ده او اوس یو شمېر اوریدونکو په ټلیفون کې وویل چې په هلمند کې جګړې تودید خو جبار قهرمان په دې باور و چې په هلمند کې جګړې سړې شوې دي د افغانستان مشانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکو وایي چې د افغانستان په اوسني نظام کې مجاهدین او بیا هم د دوی د کورنۍ غړي عملا برخه لري د افغانستان په اوسمهال حکومت کې مجاهدینو ته د لازمې ونډې د نه ورکولو خبره تیر ورځ له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وټلو د وښتمې کلیزې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د یو شمېر جهادي مشانو لخوا تیر ورځ راپور تشو اجمل تورمان راپور لري
د افغانستان مشرانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکو وایي چې د افغانستان په اوسني نظام کې مجاهدین او یا هم د دوی د کورنۍ غړي عملا برخه لري د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
ما فکر میکنم که تنان مجاهدین اگر خودشون اکلاشون
درا زه فکر کوم که یو شمېر مجاهدین د حکومت په سر کې نه دي نو د دوی اولادونه د حکومت په مشرۍ کې موجود دي د والیانو په کچا په درې واړو امنیتی ارګانونو کې که په سر کې نه وي نو مرسیالان او قماندان انیدی په ملي شورا او په کابینه کې مجاهدین شته یا مجاهدین یا د هغوی اولادونه
یا مجاهدین یا اولادې مجاهدین
د افغانستان په اوسمهالي حکومت کې مجاهدینو ته د لازمې ونډې د نور کولو خبره یو ځل بیا له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو د وښتمې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د یو شمېر جهادي مشران لخوا راپور تشو پخواني جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړي عبدالرب رسول سیاف په یاد غونډه کې بیا له حکومت او وغوښتل چې د سولې پټینګخ او د هیوا څخه د دفاع په لار کې مجاهدینو ته وانډ ورکړي خاغلی صاحب دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې ورستیو کې په اصلاحاتو او خې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس ځانګړي استاد احمد ضیا مسعود په تخار او بدخشان ولایتونو کې پر جهادي قماندانانو غږ کړی چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خپلې لیکې منظمې او جنگ ته تیار اوسي تر دې دمخه جهادي مشر او د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان هم په یو شمېر غونډو کې ورته څرګندونه کړي او لدې عملی په حکومت انتقاد کړي دي خو افغان چارواکي وایي حکومت مجاهدین د پامه ندي غورځولي او همدا اوس هم ګڼ شمېر پخوانی مجاهدین په امنیتي ارګانونو کې دند لري په ورته وخت کې د چارو یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان هم په افغان حکومت کې دننه د مجاهدینو شتون تاییدوي او د مجاهدینو د مشرانو دا شان انتقادونه د دوی په خپل ګټه څرګندونه کړي د امنیتي چارو افغان کارپو باری آرز وایي چې د یو شمېر جهادي مشرانو لخوا دا شان څرګندونه یوازې د امتیازګیری او باجګیری په منظور استعمالي کی
زنه په زم په دغه جمله چې د مجاهدینو ګډون مطلب د جنو مشخصو افرادو څخه دی او که په مجموع کې د افغانستان مجاهدین په موضوع د باسته کله مجاهدین موضوع د باسته دا اوس کاریابي شي د دولت نیمه ارګانو زیاتر تر هغه مجاهدین دي چې ګډون پکې لري زه فکر کوم چې دا جمله صرف د امتیازګیری او یا باجګیری په منظور استعمالي شي
په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو نجیب محمود د اجرایي ریاست په مشرتابه کې د مجاهدینو شتون ته اشاره کوي وایي چې په ډیری حکومتي ادارو کې مجاهدین شتون لري خود خغلی محمود په وینا کله چې د نظام د جوړولو مسله رامنځته کیږي د دې مسایلو پر ځای باید مسلکی توپ ته پام وشي
د افغانستان جهاد او مقاومت درناوی په خپل ځای دی خو کله چې د یو نظام د جوړولو موضوع مطرح کیږي باید مسلکی کسانو ته پام وشي
د کارپوهانو په وینا د هیواد اوسنۍ امنیتي وضعیت په دې مسایلو پورې تړل هم منطقي خبره نه ده دوی وایي شته ځینې داسې موارد او مداخلې چې لامل یې په افغانستان کې دننه امنیت د پخوا په شان نه دی خو د چارو کارپوه نجیب محمود په دې نظر دی چې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال امنیتي وضعیت تر دې خراب وو او که اوس هم ټول حکومت د مجاهدینو په لاس کې ورکړل شي په امنیتي برخه کې به کوم جدي مثبت بدلون رامنځته نه شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
ګران لسنګین ولسوالي لیکي تمه چې طالبان بروغه وکړي د بیا وړاندې لیکي چې عبدالولي مجاهد د طالبانو قومندان دی او هغه پر خپل خلکو ژغ کړي چې سوله وکړي سراج الدین ته هلمند لګرش کول سوال څه لیکي زموش ټلیفونونه باندې حکومت وای چې طالبان بند کړی دي محمد اسلم ارمان له خوست لیکي له طالبان او همداشن له داعش څخه هیله کوي چې مکتبونه ونه تړي حکمت حماس ته هلمند له نادالی ولسوالی څخه لیکلي دي له افغان طالبانو سره د روغه وشي پنجابیان او نور بهرنیان بهرني دي د جګړې له لارې وځپل شي یاسر خطیب له فراز څخه لیکي کله هم په زور سول نه شي راتلی عبدالرحمن له کندهار لیکي که د سولې خبرې دغه په سیاسيات شي او نظامی هڅې هم پیاوړي شي ان شاء الله نتیجه ورکوي د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان دي د وزارت دغه راز ویلي چې د بغلان په ډنډي غوري او د هنې غوري سیمو کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه په افغانستان کې ملکي تلفاتو په اړه د یو نما وروستی راپور نیمګړی او یو اړخیز بولي دوی ټینګار کوي چې د ملکي وګړو اصلي عاملین وسلوال طالبان او نور مخالفې ډلې دي د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې تر راتلونکو اتو یا نهو ساعتونو پورې به له کابل ښار سره د ازبکستان وارداتي برېښنا وصل کړي د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له ازبکستان نه کابل ته د وارداتي برېښنا بهیر له نږدې شلو ورځو راهیسې د جګړې له امله پرې شوی دی د افغانستان جمهوری ریاست وایي د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزي سره د هوشمند ښارګوټي د تړون څرنګوالي ته د ټاکل شوي پلاوي راپور ورسېدلی او په دې اړه به یو لړ اقدامات وکړي د هرات له زندانه د ولسو ښځو په ګډون 130 بندیان خوشې شول د ولایت د مرکزي زندان مدیر رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د ولسمشر اشرف غني د فرمان د دوو فرمانونو په اساس خوشې شوي دي د پاکستان جنوبی ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړي چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي دا په دغه هیواد کې اکثریت وګړي مسلمانان دي لومړنی ایالت چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي د ناتو یو شمېر غړو د ملګرو ملتونو عمومي منشي په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو او پرونی هوایي بریدونه چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول وغندل د عراق پوځ وایي یوه هلیکپټر د پلازمینې بغداد په جنوب کې رالویدلې او ټوله نهه عمله یې وژل شوي دي د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په بروکسل کې د اروپایي پارلمان لوړ پوړو غړو او د اروپایي کمیسیون له مشر سره په دې هیله خبرې کوي چې د اروپایي اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي د روسیې په یاروسلاو ښار کې د ګازو په یو چاودنه کې چې د استوګنې یوه ودانۍ ویجاړه کړه لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري اوس هم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زی څخه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله آسیای جام لوبو ته د ګډون په هدف سبا بنگلاديش ته ځي د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړنۍ سیالي له اماراتو سره ترسره کوي
افغان ملي لوبډله باندې خپل لومړنۍ لوبه ایشا کپ په غوروي سیالي کې روانه شوې ده چې په سمونه
ته فینفي ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي اوس مهال په هند کې دي او خپل تمريني سیالي د هندوستان له ټیم سره سر تر سوي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د جنوبی اسیا د سیالۍ په لړ کې افغان لوبغاړو په هند کې له دیشو څخه زیات مډالونه ترلاسه کړي دي دغه کمیټې ویان احسان نیرو نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ څخه افغان لوبغاړي خوښتي او تر اوسه د سرو زرو سپینو زرو او برونزو مډالونه ګټلي دي ښاغلی نیرو زیاته کړه چې افغانستان دغه سیالۍ په سرته رسولو سره د جدول په څلورم ردیف کې ځای وموند د جنوبی اسیا سیالۍ په هندوستان کې سبا د درې اونۍ کی پیل شوی او نن ورستی لوبه ده او د اروپا د غورلیک سیالی په لړ کې نن شپه د پارسنت جرمن او چلسی ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو مخې دغه سیالی نن شپه د افغانستان پر وخت 12:15 دقیقې پیلېږي او د اسپانیا د لالیګا سیالی په لړ کې د بارسلونا ټیم پرون شپه شپږ دیو پر وړاندې د سلتا ویګو ټیم ته ماتې ورکړه تر اوسه هم د بارسلونا ټیم د لالیګا جدول په سر کې ځای لري
ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري د خبرونه په دوام به واوري چې ناټو په سوریه کې پر ملکی اهداف او هوایی بریدونه غندي. یو شمیر مدني فعالانو د ملګرو ملتو پر دې راپور انتقاد کړی چې ویلي دي په ملکی تلفاتو کې افغان ځواکونه هم لاس لري.
دا شک په دوی باندې هم کیږي چې دوی په دې قضایاو کې تر یو حده پورې کېدای شي خپل اهداف او موخې ولري.
د مدني ټولنې دغه فعال دغه شک یوناما ته راجع کوي. د افغانستان په اړه مو د قانون او پټرولیم وزارت لښمنې خبره وچې وای ډېر ژر به د قانون په برخه کې د قانون طرحه بشپړه کړي. یو شمیر څېړونکي وایي
په تیرو قراردادونو کې د قراردادونو په ورکولو کې په داوطلبي اډین کې په داخلي پروسیجر کې او د هغې د بانکي تضمینونو کې ډېرې ستونزې وي.
دا به هم واوري چې له افغانستانه دوه اتیا ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته استول کیږي. او د جنوبي آسیا د لوبو له بهیره مو خبرو چې افغانستان څرنګه پکې چلیدلی. د ناټو یو شمیر غړیو او د ملګرو ملتو عمومي منشي په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو پرونی هوایي بریدونه چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول وغندل. که څه هم له انخري پرته روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ یې له څه مودې راهیسې هوایي بریدونه پیل کړي مستقیما د دغو حملو مسؤوله نه ده بلل شوې، خو هغه له نړیوال قانون څخه سرغړونې او جنګي جنایت بلل شوي دي. تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د ناتو یو شمیر غړو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو پرونی هوایي بریدونه وغندل. ترکیه هم د دغو حملو تور پر روسیه اچولی دی. په دغو حملو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن وویل چې روسي ځواکونه له دغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري او په دغو پیښو کې د معلوماتو اساسي سرچینه هغه رسمي بیانونه دي چې د سوریې د حکومت د استازو لخوا ورکړل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د سوریې په شمال کې لږ تر لږه په 5 روغتیایي مرکزونو او 2 ښوونځیو کې د ماشومانو په ګډون تر 500 پورې ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه حملې د حلب او ادلب په ولایتونو کې شوي دي. دغه بمباري په داسې وخت کېږي چې په حلب کې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په هوایي ملاتړ تهاجمي عملیاتو ته زور ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه حملې وغندلې او هغه له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونې وبللې. بان کی مون وویل دغه حملې د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د هواري پر هڅو سوری غړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د حلب لمنو کې د ملکیانو دوه روغتونونه چې یو یې د فرانسوي مرستندوی ټولنې د بې پولې ډاکترانو پورې تړلی او یو بل په آزاد ښار کې بمبار شوي دي. که څه هم د امریکا متحدو ایالاتونو د دغو حملو په اړه مستقیما پر روسیې وانه چوله، خو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه ډول اعمال د روسیې پر لیوالتیا او ولتیا چې دا هیواد به له دې سره مرسته وکړي چې پر خپلو خلکو د اسد رژیم ظلمونو ته د پای ټکی کیږدي شکونه زیاتوي. روسیه د تیر کال د سپتمبر د میاشتې له 1.5 راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ هوایي بریدونه پیل کړي دي. موسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش او نورو تروریستي ډلې په نښه کوي، خو لویدیز دولتونه وایي د دې هیواد ډېرې حملې د اسد رژیم پر مخالفو متدلو ډلو متمرکزې دي. داسې ښکاري چې دغه پرونۍ حملې به په سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره د روسیې په ژمنو شکونه لا زیات کړي. هغه اوربن چې د فبروري په 12 په مونشن کې د سوریې د ملاتړ د نړیوالې ډلې غړو هیوادونو پرې موافقه کړې روانه اونۍ جاري شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر یو روغتون د قصدي بمباري دا ډول اعمال جنګي جنایت بلل کیږي او زیاته کړه چې د سوریې د رژیم او د هغه د ملاتړو لخوا پر روغتیایي مرکزونو حملې د نه منلو دي او باید سمدستي ودرول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیا یو ګام مخکې اخیستی او روسیې د دغو حملو ګرمه بللې ده. کرملین د پخوا په څیر دغه تورونه رد کړي او هغه یې بې اساسه بللې دي. د کرملین ویان پیسکوف وویل له ترکیې سره اړیکې په یوه بحراني حالت کې دي او زیاته کړه چې روسیه له دې کبله خواشینی ده، خو دا روسیه نه ده چې دغه بحران زیږولی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې او د بې پولو ډاکترانو ټولنې ویلي چې دغه حملې د روسیې او سوریې الوتکو ترسره کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دې وزارت د چارو مربوط د قانون طرحه به ډیر ژر بشپړه او حکومت ته به وړاندې شي. د دې طرحې د بشپړولو لپاره نن په کابل کې د دې وزارت په بلنه د قانون او پټرولیم یو شمېر متخصصان راټول شوي وو او خپل نظریات یې وړاندې کړل. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د ولسی جرګې ځینې غړي او د قانون او پیټرولیم متخصصین د دې وزارت د اړوند چارو موجوده قانون په ډیرو برخو کې نیمګړې ګڼي، خو د قانون او پیټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې د وزارت د نوي قانون طرحه به ډیر ژر بشپړه او حکومت ته به وړاندې شي. ښاغلی سبا وایي د دې وزارت د فعالیتونو مربوط موجوده قانون د وخت غوښتنو ته ځواب نشي ویلی او ضرور ده چې بدلونونه پکې راشي. د دې قانون د طرحې د بشپړولو لپاره د یاد وزارت په بلنه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د متخصصینو یوه مشورتي ناسته جوړه شوې وه. ښاغلی سبا جوړې ناستې ته په خبرو کې وویل:
تکمیل بازنگری قانون معادن است. قبلا اینطور بود که مشاور
د قانون وزارت د قانون د بیاکتنې بشپړې دل دی. په خو به د قانون لپاره بهرنی مشاورین استخدام دل او د بل هیواد قانون به مشت کاپی کرد. خو موږ دا ځل د سلګونو کورنیو او بهرنیو متخصصینو د نظریاتو پر مټ یوه طرحه جوړه کړې ده. که موږ غواړو او بلله نور کار به هم پرې وکړو. هیله ده بدلونونه پکښې راسي.
د قانون او پیټرولیم وزیر وویل: له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې له بهرنیو کورنیو مؤسسو سره د قانونو د کیندلو او د نفت او ګازو د استخراج په سلګونو تړونونه شوي، خو اکثرو یې خپلې چارې ودرولي او یا له تړونونو په شا شوي دي. د وویل ښه مثالونه د شمال د امو حوزې او د لوګر ولایت د مس عینک د قانونو تړونونه دي چې اوس مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. د وویل د دې قانونو تړونونه په لومړي سر کې شفاف نه وو او په لاسلیک کولو کې نړیوال معیارونه په پام کې نه وو نیول شوي. ښاغلی سبا وویل د نوي قانون په طرحه کې د ظرفیتونو لوړولو، تخنیکي برخو، د قانونو ارزښت، د تړونونو منل شوو معیارونو، شفافیت، جدیت او څار ته توجه شوې ده. د چارو پوهان د قانونو د وزارت دغه هڅه ستایي، خو د قانون د موادو پر پلي کولو او څارنه یې تاکید کوي. د دې کارپوهانو له جملې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل:
قانون یو موضوع ده، تطبیق د هغې جدا موضوع ده چې په افغانستان کې د تطبیق موضوع تقریبا ډېره مشکله ښکاري. په تیرو قراردادونو کې، د قراردادونو په ورکولو کې، په داوطلبي یا بیډینګ کې، په داخلي پروسیجر کې او د هغې د بانکي تضمینونو کې ډېرې ستونزې وي. که چیرې اوسنۍ پالیسي چې نورو وزارتونو سره هماهنګه نه کړي، فکر نه کوم که دا هم خاصه نتیجه ورکړي. سالم مدیریت او شفافه پروسه کولی شي د دغه مملکت د سرشاره طبیعي زیرمې اقتصادي رشد کې ډېره همکاري وکړي.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د نړیوالو معتبرو مؤسسو د ارزیابۍ له مخې افغانستان د 3 ټریلیون ډالرو په ارزښت کاني زیرمې لري، خو تر اوسه ځینې ګټه پورته شوې نه ده. راپورونه وایي له ډیرو کلونو راهیسې د هیواد ګڼ شمیر کانونه په غیر معیاري توګه د قاچاقبرانو لخوا کیندل کیږي. د قانون وزارت دغه ستونزه تاییدوي، خو له امنیتي ارګانونو غواړي چې مخه یې ونیسي.
یو شمیر مدني فعالان وایي د یوناما وروستی راپور په افغانستان کې له عیني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي او دغه اداره باید دا ډول راپورونو له خپرېدو ډډه وکړي. یوناما په افغانستان کې په ملکي تلفاتو کې د طالبانو ترڅنګ د افغان ځواکونو لاس لرلو ته هم اشاره کړې ده. مدني فعالانو نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د یوناما دا راپور به د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پاړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما د روسي راپور د خبرګونونو په دوام په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو دغه راپور یو طرفه او د افغان ځواکونو پر ضد وباله. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو د شبکې غړو د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې یوناما په همدې ترتیب د نیمګړو او یو طرفه راپورونو نشرولو ته ادامه ورکړي، دغه اداره به خپل باور له لاسه ورکړي. د ځوانو فعالینو د شبکې غړی سید میسم احسانی دا کوي چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین هغه مخالف ډلې دي چې پاکستاني مدیریت کوي، خو یوناما په راپور کې پاکستان ته اشاره هم نه ده کړې.
عامل اصلي
د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان او هغه تروریستي ډلې دي چې په یو شکل ترې د پاکستان دولت ملاتړ کوي. ولې ملګری ملتونه پاکستان په دغه گزارش کې نه مطرح کوي چې په افغانستان کې د بحران او ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اصلي عامل ده؟ چې راځي داسې ځواکونه په نښه کوي چې هغوی تل د هیواد د دښمنانو په مقابل کې مبارزه کوي.
یوناما د تېرې یک شمې په ورځ په افغانستان کې د 2015 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه خپل راپور خپور کړ چې له مخې د ملکی مرګ ژوبلې لوی عاملین په سر کې طالبان او له هغې وروسته افغان امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. افغان حکومت هم د یوناما دغه راپور سم نه و بللی او دای ویلی چې په راپور کې اکثرا د ملکی وګړو حق مرجوب لته اشاره نه ده شوی چې د طالبانو لخوا ورته اوختی دي. د ځوانو فعالینو د شبکې بل غړی اجمل سایس بیا وایي د یوناما لوري د هدفمند راپورونو نشول د دغې ادارې بېطرفي تر سوال لاندې راولي. ښاغلی سایس د خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل که یوناما بیا هم د یو طرفه راپورونو خپرېدو ته ادامه ورکړي په روانو قضایاو کې د دغې ادارې د ښکېلتیا شک کیدای شي.
که چیرته د ملګرو ملتونو سازمان په واقعي او اړخیزه توګه باندې هغه موضوعات چې په افغانستان او منطقه کې جریان لري لکه څنګه چې دي انعکاس ورنه کې په خپل گزارشونو کې دا شک په دوی باندې هم کیږي چې دوی په دې قضایاو کې تر یو حده پورې کیدای شي خپل اهداف او موخې ولري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم بیا دغه راپور د خپرېدو پر مهال ادا کړې وه چې په راپور کې د راټول شویو ارقامو لپاره د نړۍ له پرمختللو سیستمونو کار اخیستی دی او له خپرېدو وړاندې دغه راپور د افغان جګړې له ښکېلو خواوو سره شریک کړی و. یوناما د 2009 کال را په دې خوا په افغانستان کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپروي او تل له وسلوالو مخالفو ډلو وروسته امنیتي ځواکونه پکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دویم لامل بلل شوي دي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شریف
پوهنه
زویمون پا مرتب که دباران در پارابانایی نشتمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1290 منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوبه جو پوري په یادو شوو څپو اوریدل شي او د ماښام لوو د سهار تر اوبه جو پوري آشنا راډیو نیولای شي. د دهکده صلح آلمان په نوم مرکز د افغانستان میاشتې ټولنې په همکاري هغه ماشومان چې سخت سوي او یا هم هډوکي ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته استوي. د سری میاشتې ټولنې د خپرونو او نړیوالو اړیکو رئیس نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې پړاو کې به 2 اتیا ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته ولي شي. پخوا هم یو شمېر افغان ماشومان د سری میاشتې ټولنې لخوا آلمان په آلمان کې آلمان ته استول شوي وو او هلته یې درملنه شوې وه. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د یو ناروغ او اړ افغان ماشوم درملنه او لاسنیوی کیدای شي د هغو کورنیو لپاره له هیلو ډک زیری وي کوم چې د خپلو ماشومانو د درملنې وس نه لري. د دهکده صلح آلمان په نوم مرکز د افغانستان میاشتې د ټولنې په همکارۍ د دریاویم ځل لپاره 2 اتیا افغان ماشومان چې شدید سوي او یا هم هډوکي ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د سری میاشتې ټولنې د خپرولو او نړیوالو اړیکو رئیس طیب یوسفی د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه ماشومان له 650 ناروغه ماشومانو له ډلې او د جرمني ډاکټرانو تر کتنې وروسته د شرایطو وړ ګڼل شوي او د چهار شنبې په ورځ به جرمني ته ولیږل شي.
فعلا ما شاهد اعزام اطفال در دور
افتاد. اوس مهال موږ د ماشومانو د لیک په درویم پړاو کې یو. هغه جرمني ټیم چې تیره اونۍ د وړو ماشومانو د پیژندنې په هدف راغلی و د 650 ماشومانو له ډلې څخه یې دغه شمېر ماشومان د شرایطو وړ وګڼل او د چهار شنبې په ورځ به جرمني ته ولیږل شي.
ښاغلی یوسفی وویل چې د دهکده صلح آلمان مرکز د افغانستان میاشتې د ټولنې په همکارۍ په کال کې 2 ځلې هغه ماشومان چې شدید سوي وي او یا هم د هډوکو ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د معلوماتو له مخې د دغې 2 اړخیزې پروژې له پیل څخه 2 اتیا کاله تیریږي او په دغه موده کې د 3350 افغان ماشومانو درملنه شوې ده. د افغانستان میشته ټولنه او مرستندویه ټولنه ده چې په څو روسیو لسیزو کې هڅه کړې چې بهر ته د درملنې په هدف د هغو افغان ماشومانو د لیک زمینه برابره کړي چې په پرمختللو ناروغیو اخته دي. ویل کېږي په لسګونه افغان ماشومان چې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته دي هم د دغې ادارې په لګښت یې په هند او پاکستان کې درملنه کیږي. په ورته وخت کې سید مهدي د هغه ماشوم پلار چې د هډوکو ستونزه لري ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په جرمني کې د خپل زوی د درملنې په اړه خوښي وښوده.
خوښیم چې زموږ ناروغ ماشومان بیایي او درملنه یې کوي او کله چې روغ شول بیرته یې راته راولي.
اسما او نور احمد هم جرمني ته په تللو سره د خپلې روغتیا په اړه هیله من بریښي.
زه نن د شپخانه کې بستر وم بیا عملیات کړه. عملیات نه ډوکې تورسه زه نن آلمان ته خوشاله سیاد هغه سره کې هم ته بیرته راځم. مایده شده بخیر آلمان برم خوب شده.
په ورته وخت کې هغه افغان ماشومان چې د دهکدې صلح آلمان لخوا د افغانستان میشتې د ټولنې په همکارۍ شپږ میاشتې مخکې د درملنې لپاره جرمني ته لیږل شوي ول، راتلونکي یک شنبه به بیرته افغانستان ته راوړل شي. دغه هڅې په داسې وخت کې کیږي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې دننه هم په لسګونه خصوصي او دولتي روغتیایي مرکزونه جوړ شوي، خو ویل کیږي چې لا دغه مرکزونه د افغانانو د روغتیایي ستونزو د اواري جوګه نه دي.
افغان لوبغاړو د جنوب آسیا په سیالیو کې تر ډیرشو زیات مډالونه ګټلي دي او د دغو سیالیو په جدول کې تر اوسه څلورم مقام لري. د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویاند احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان نه شاوخوا 200 لوبغاړو په دغو سیالیو کې ګډون کړی چې 90% یې نجونې دي. دی وایي چې نجونو هم په دغو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. نجیبې زمان له ښاغلي نیرو سره مرکه کړې او په سر کې په هند کې د جنوب آسیا په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو پوښتنه ترې کړې.
خوشبختانه د افغانستان څخه تقریبا 180 ورزشکار چې مجموعا د هیئت او مربی سره 200 کسان کېدل لاړو هندوستان ته، او نن آخرین ورځ د همغه رویداد دی چې خوشبختانه د افغانستان لوبغاړي په مختلفو بخشو کې لاسته راوړنې لري. تر اوسه هم موږ امیدوارو چې نن چې آخرین ورځ دی دوی به نور هم مډالونه ولري.
افغان لوبغاړو په دغه سیالوي کې ډیر ښه ځلیدلي دي او ډیر مډالونه یې ترلاسه کړي دي. په کومو کومو برخو کې دي او کم لوبغاړي دي؟
په تکواندو برخه کې، په اوشو او بوکسینګ، جودو، ات پهلواني، دغه هغه رشتو دي چې موږ تقریبا 10 مډالونه لرو. د دې شنام ډیر دي چې نن هم آخرین ورځ ده چې زموږ لوبغاړي د جودو او د بوکسینګ په برخو کې دوی میدان ته ځي، او امیدوار یو چې حداقل درې یا څلور مډال نور هم ولرو. په دې کې تقریبا شپږ مډالونه د طلا مډالونه دي، د سرو زرو، د سپینو زرو، د برونزو، د دې وړه تقریبا د 3 مډالونه تر اوسه موږ لرو، او تر ماښامه پورې به ان شاء الله دا مډالونه دي.
تر ماښامه پورې یعنی د ورځې په لړ کې کومې کومې لوبې دي چې افغان لوبغاړي به تر سره کوي، د کومو ټیمونو سره دي؟
نن چې آخرین ورځ ده، فقط درې بخش لرو چې هغه یو بوکسینګ ده او بل هم جودو په بخش کې ده. چې په دغه بخشو کې هم موږ ډېر امیدوار یو چې موږ لوبغاړي وکولی شي چې نور هم لاسته راوړنې ولري. که ونه لري هم موږ یا افغانستان د تیمي په اړه باندې که درجه بندي ورته وکړو، دوی په څلورم تیمي برخه مقام ترلاسه کړی. تقریبا د څلور کشورونو نه یا څلور ملکونو څخه موږ مخکې یو او څلور نه شاک یو. دا رقم په منځ کې راغلی و. موږ اوس په څلورم مکان کې مو ځای اخیستی چې دا یو ډېره ویاړ ځای د افغانستان خلکو او ورزشکارانو لپاره.
نیرو صاحب که وایست چې په دغه لوبو کې په دغه سیالو کې د نجونو شمیر څنګه وو، هغه څنګه ودلیدل؟
ډیره خو او ډیره امیدوار کننده ده د افغانستان ورزش لپاره. پدې چې تقریبا 10% دغه کاروان دغه لوبغاړي نجونی وو، او خوشبختانه 10% د افتخارات د مډال اړه لري د نجونو په بخش کې. پدې کې په مختلفو بخشو کې بوکسینګ، تکواندو، اتلتیک، وشو دی کې ټول بخشو کې، هاندبال، باسکټبال، والیبال، یا امیدواري نور هم ډیر شو چې په دې بعد لدینه ان شاء الله چې په هر کاروان کې چې د افغانستان د لوبغاړو حضور وي هلته به 50% بعد نجونو وي.
د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویاند احسان نیرو وو. په یوې خبرتیا پسې د پاکستان په جنوب ایالت سند کې هندوانو ته مو له یوه حق خبرو، البته د واده په برخه کې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په جنوب ایالت سند کې هندوانو ته حق ورکړل شو چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. د دې نوې لایحې پر اساس په دې هیواد کې میشت پارسیان، سکان او نور اقلیتونه هم ودونه کوي. دا لایحه ولې تصویب شوې او په سند کې د میشتو مذهبي اقلیتونو پر ژوند څه ډول اغیز کولای شي؟ فرشته جلال زی راپور لري.
د پاکستان د څه باندې 3 میلیونه هندوانو لوی اکثریت په سند کې اوسي. د مریج بیل 16 په نوم د دې نوې لایحې تصویب به د سند ایالت د هندو لوشکې ښځې او نجونې تر ډېره حده له جبري ودونو، په کم عمر کې د ودونو، اختطاف، جنسي تجاوز او داسې نورو بشري ضد جنایتونو څخه خوندي کړي. د سند اسمبلی غړی نند کومار وایي چې د دې نوې لایحې له تصویب سره به د دیالت په لرې پرتو کلیو کې د هغو ځوانانو چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي د ودونو مخنیوی وشي. د پاکستان د هندوانو شورا هندو کونسل د دې پرمختګ هرکلی کړی دی، خو نند کومار وایي چې په لایحه کې باید یو څه بدلونونه راشي.
ډېر سیزونه پکې لا پاتې دي، لکه د خاوند او ښځې د بیلتون په اړه په دې قانون کې سندي ویلې شوي چې بچو یا ښځې ته به د بیلېدو وروستو څه ورکول کېږي، خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړلی شي. په عمومي توګه د دې ضرورتونو دې لړ کې دا یو ښه قانون دی، کوم چې تر دې دمه نه و.
په کراچي کې د ازادي راډیو خبریال محمد عمران د دې قانون د نورو ګټو په اړه وایي
چې دلته کوم خلک اوسیږي، مسلمانان دي، هغوی باقاعده چې کوم نکاح ده نو هغې سپاره بیل یو رجسټري ده په هر یونین کونسل کې. هغوی چې کله هغه رجسټر کړي نو هغوی چې کوم پیژن پاڼه یا شناختي کارډونه دي نو هغه د خپل کور کورودانې سره د خاوند او د ښځې یو تعلق جوړ شي، هغه یو فیملی او فیملی نمبر وکړي هغوی ته ورکړی شي. د هندوانو لپاره مسله دا وه چې هغوی ته دغه رجسټریشن یا دغه کوم اسناد دي دا ورته نه ورکول کېده. مطلب دا و چې کوم دې به سفرونه هم بهر کول نو د خپل هغه پیژندلو لپاره چې موږ ښځه او خاوند یو شمېر ستونزې به لرلې. د دې فائده یو دغه ده چې د دې رجسټر شي کله نو باقاعده په نادرا کې به دوی رجسټریشن کیږي، کوم چې د پیژند پاڼې یا د شناختي کارډ جوړولو کومه اداره ده، کومه د پاسپورټ جوړولو کومې ادارې دي، نو هغوی ته به یو ثبوت دوی په کاغذي توګه باندې ورکولی شي چې او موږ ښځه خاوند یو.
په سند کې د واده د دې نوې لایحې تصویب د کونډو هندوانو ښځو لپاره هم ګټور بلل کېږي، ځکه کچېري ښځې او نارینه خپل ودونه له حکومت سره ثبت کړي، د خاوند مړینې په صورت کې یو ښځه کولای سي چې خپل ټول قانوني حقوق ترلاسه کړي. که هم په سند کې د لایحه د هندوانو ښځو او نجونو د ملاتړ او د هغوی د ستونزو د مخنیوي لپاره تصویب شوي، یو شمېر فعالان د لایحې پر دې برخه نیوکه کوي چې وایي کچېري یو مېرمن یا خاوند تر واده وروسته خپل مذهب بدل کړي په منځ کې طلاق راځي. د ازادي راډیو خبریال محمد عمران وایي یو شمېر کسان د لایحې دا برخه په زور د مذهب بدلولو مسالې ته د پراختیا ورکولو د هڅې په سترګه ګوري.
یو خزا یا یو خاون هغه خپل مذهب بدل کړي نو اټوماتیکلی دی به طلاق، یعنی دی به بیلیږي. خدا پاک دې نه دی ویلې شوی چې کې دې طلاق نه پس با دوی سو په بیا څومره برخه ورکړي، سب ورکړي. لکه موږ عموما د مہر خبره په مسلمانانو کې کوو یا چې کوم پیسې ته کې خوله کېږي په خاوند باندې، کوم دا پاکستان هندو کونسل دی هغه دا وایي چې د دې دا تاسو راځي ورکړي چې په زور باندې مذهب د بدلولو یو حد کېږي د نورو مذهبونو له خوا نه، چې کله طلاق د پرداش یو 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 شرط کې خوله شو چې کله هم څوک مذهب بدل کړي نو هغه به طلاق کیږي.
په پاکستان کې مشت مسیحیان د یو ورته قانون پر اساس چې د انګلستانو له زمانې راهیسې پاتې دی ودونه کوي. د پاکستان په نورو ایالتونو، بلوچستان، خیبر پښتونخوا او پنجاب کې لا داسې قانون نشته چې پر اساس یې د هندوانو، پارسیانو، سیکانو او د نورو مذهبي ژکوی ودونه ثبت سي او د خلک خپل مدني حقوقو برخمن سي.
دا ازادي رادیو پر یو ساته خبری مجلې کې مو مهم موضوعات دا و چې د بغلان والی ازادي رادیو ته وویل چې د ډنډي غوري او ډنډي شاهبودین په سیمو کې جګړه روانه ده او هیله لري چې نن به د برېښنا هغستنې چې وسلوال وړاندې کړي دي بیرته ودرول شي. افغان چارواکي وایي په هلمند کې عملیات ښه روان دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو د اپراتیفي ډلې مسؤل جبار قهرمان ازادي رادیو ته وویل چې اوس په دغه ولایت کې جګړې په کمیدو دي. د افغانستان مشانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د افغانستان په اوسني نظام کې مجاهدین او یا هم د دوی د کورنۍ غړي عملاً برخه لري. او په نړیوالو موضوعاتو کې مهم خبر دا و چې د ناتو یو شمېر غړي او د ملګرو ملتو عمومي منشي په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو پرونی هوایي برید ځندلی دی چې په دې برید کې پولیسکونو کسان ووژل شول. د خبرونې په وروستیو کې شمشاد ځدران تاسو ته یوه سندره غوره کړې ده. په پوره ساعت بیا هم لاسه ډېر اړو خبرونه اورېدلی شئ. زه احمد شیبر اجازه غواړم.
گل دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں زلفوں باندھے کا تار دیے